د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم او تر 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به د سولې په اړه په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې د تیاریو په اړه راپور درکړو. نن د کاب دریمه په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر ضد د خلکو د خونړي پاڅون کلیزه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه هم یو راپور لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سعودي عربستان حکومت 2 کسان چې اکثر شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او سختدریزو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې وي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته. سمدستي ناجیه ساپی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې سبا د سولې په سلور اړخیزه غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والی مقام پر انګړ د یو راکېټي برید له امله یو تن وژل شوی او سلور نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مندي څرګنده کړه چې یوې لازمې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. نن د کاب دریمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو او د وخت حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاسون ل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. شپږ دیرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو په شته امکاناتو د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاسون وکړ او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاسون کوونکي اتلان وبلل. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې. د بغلان د والی د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او سلور نور ټپیان دي. د بغلان د والی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې شیبه مخکې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. د دې لوبې ټاس یا پچا هانګ کانګ وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختدریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې دولتي ودانۍ یرغل وروړ او لږ تر لږه اووه کسان یې وشل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات هم پیل کړي دي. د هند امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سختدریزې وسلوال چې په لاسي بمونو او ماشینګونو سنبال دي له هم په ودانۍ کې دننه دي. دغه جګړه د شنبې پورس هغه مهال پیل شو چې سختدریزو وسلوالو د هند د ملیشه سرتیرو د موټرو پر کاروان ډزې وکړې او بیا د دولتي ودانۍ ته ننوتل. دا سختدریزي وسلوال پر دې لانجمنه سیمه د هند د ولکې مخالف دي. هند او پاکستان له برطانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر په خپلو کې درې ځله جګړه هم کړې ده. سعودي عربستان دو دیرش کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورنو کسانو کې دیرش د سعودي عربستان شیعه مذهب اتبا، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي، خو هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور پوره شوی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړي دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې پراخ کړي. د لیبیا د ختیځ حکومت او وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازی ښار په ګڼو سیمو کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوست پرون ویل چې د مصرات ستراتیژیک بندرې نیولی او د بنغازی د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبیا ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ ویي لږ تر لږه درې سرتیري او د سختدریزو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دا هیواد د پراخو ناامنیو شاهد دی. وسله والې ډلې چې پلازمینه ترابلس او بنغازی کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی د غراز د ګڼو د شپلو وسله والو نورو سخت دریسو پر ضد هم عملیات کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي هڅه کوي د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ خپل کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مصطفیف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایرنا خبري اژانس وایي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر د ایران له عالی رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه هم لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2016 کې ایران ته سفر وکړ او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه نئی سره هم وکتل. او د قزاقستان چارواکو د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغه زوی نیولې دي. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پردو پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي بڼه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپل ولکه هم ټینګه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په درشل کې چارواکي سولې ته هیله من شوي دي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په برخه کې شکونه لا هم پر ځای پاتې دي.
افغانستان کې دا کوم خلق د دولت کې دي دنه په داخل د دولت کې څه کړی دي چې سولې طالبان سره نه غواړي، نو دوی سره د خپل سبا غم دی.
لبلې خو د پاکستان د پوز لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. نن د کاپ دریمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ارغل په وړاندې د خلکو د خونړي پاتسون کلی زده. خلکو ته اوس هم د هغه وخت خاطرې یادې دي.
نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د وروس په مقابل کې فیصله جګ شو، قانګې په تیلو پورې راچول ورې راچول.
نور موضوعات هم لرو. چارواکي هیله مند دي چې له بغلان څخه کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي به نن وصل شي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو میرمنو په اړه د ناوړه انګیرنو پر مسله خبرې کړې.
دا خبر د خواخې مکه د اندران مکه لورونه مده خبر را تکي وای د موږ ورور د مارکیټ قدم خوش کې د کورته راځي ذاتي زار مزوي څه بو وکم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې لنوي برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورې په مخې د دې خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان حکومت او د افغانستان ملي شورا هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو پر څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دا د څلور اړخیزو د غونډو د لړۍ څلورمه غونډه ده. اخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډې به د سولې مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صفی الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سې شمې پر ورځ یعنی سبا په کابل کې پلان شوی چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست ویاند د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبه د دوشنبه پر رسنۍ ته ویل چې ل دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ د غناسو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړې چې په وروستۍ یوه کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه د روان میلادي کال له پیله راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کښېنه نی جرګه مارا نشي کولی چې دا حل کړي. نو په دې کې مونږ پر امید ته یو، ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی ده او افغان ملت صلح غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقین ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې مونږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
خغل احمد زای وای چې درې پخوانی غونډې هم ډېری مهمه وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تیر درې څلور اړخیز غونډو تخپل استازي نه ولېګلی، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی وو. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیز غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کیږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کمبل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا کنه رسیږي دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په گاوند هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی وو، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو او دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې سبا کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي او د سولې په اړه په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن دوحې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیدا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
ملنه تکل صاحب، اوریدونکو، د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان پر ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسئلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مقرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخیلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخیلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
دا جریان نظامی دی، د نظامی جریان په کنټرول کې او بالاخره د خبرو په پیل کې او درسته نتیجې ته رسیدلو کې د کې شک نشته چې د افغانستان نظامی برخه راحیل شریف په مشرۍ پوره کردار ادا کولی شي او دا پوره شناخت لري د دې نظامی شبکو را چې افغانستان کې دغه جریان پر مخ وي. بل د قطر دولت هم یو ښه موقف لري، هلته د طالبانو نمایندګي شته دی، کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی، خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي، دې برخه کې هغوی تشویق کړي، ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي. بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې په حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوه ته د جنرال شریف نننی سفر ته د لپاره هم مهم بلل شوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوی وه موافقه سوې وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به کې هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولي، د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري، بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي، تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار ځل دا خلک پکې وي. او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د خوانه رسمیت ونه لري، د حکومتیارځ د خوانه رسمیت ونه لري، اعلان نه شي، هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته پکې ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو، هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو شبانۍ غونډه دغسې مرحله ته ورسیږي چې دا کمیوي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا د ډېرو لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارم.
مننه کوم فرشته جلال زئی. قدر منوریدونکو، و موریدل پر راپورونو کې چې په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلرمې څلور اړخیزې غونډې ته تیاری روان دي او په عین حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې په د خبرو په اړه د بحث لپاره قطر ته رسیدلی. د چارواکو او د سولې په هڅو کې د ښکېلو فعالانو څرګندونې مهم واورېدې چې د دې هڅو بریالیتوب ته هیله مند دي. خب کابل کې چې زمونږ خبریالانو له عامو خلکو سره خبرې کړي نو خلک د سولې لپاره له هیلو او شکونو سره ګډ احساس لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
عبدالغفار، ما که د موږ مشران شروع غواړي دا نه سولې انشاءالله کېږي، که چیرې زمنګ مسیران خپل ملت ته په وستر ګوري منګه د دوه سخاو نه غواړو خپل کلانو طالبان دي ک دولت ته چې غواړو خپل منس کې سرکيني او خصول هو کی چې هغه سره هم د وطن په او هم د ملت او هم د دین د اسلام په ګټه باندې وي.
عبد الواحد ما ولا خوشبني خو باید ورته ولرو نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې د کوم خلک د دولت کې دي دنه په د خل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبانو سره نه غواړي دوی سره د خل د سبا غم دی.
محمد شعیب یم سو سو دفعې داسې ناستې شوي دي خو کوم نتیجه یې نه درلودله. هسې وخت تېرول دي. خبره دا ده چې هلته طالبان په څو ډلو سره وویشل. اوس موږ حیران یو چې دوی به موږ سره کوم طالبان کښېنئ، د ملا رسول ډله، د منصور ډله او یا هم د روحاني ډله، چې کومه ډله به دوی موږ سره سولې ته کښېنئ، د کومې ډلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وهي چې دا ډله به موږ تاسو سره سولې ته کښېنو.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د سولې د هڅو په اړه وروستي راپورونه، مرکې او تحلیلونه د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
آزادی رادیو د بے طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هوت دریمه د پخوانی شوروی اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د خونړی پاڅون له کلیزې سره برابر ده. شپږ دېرش کاله مخکې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروی اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دا ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هوت په پاڅون کې یا برخه درلوده او یا د دې پیښې شاهدانو د هوت له پاڅون څخه ترخې خاطرې تر اوسه هم په یاد کې لري. محمد حدیث پردیس دغه سیمو ته ورغلی چې هلته خلکو د هغه وخت د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو په وړاندې پاڅون کړی و.
قدرمنو اوریدونکو، زه هم دا اوس د کابل ښار د چنډول په سیمه کې یم. د 1950 کال د هود په درېمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغه سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې دریم د هود حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب، دریم د هود قیام ستاسو په یادیږي که چېرته د هغې ورځې قصه راته وکړي؟
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، حتی سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د عروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګ یې په تیلو پې وراچول، ورې وراچول، په توپک یې هم خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وو، په اصطلاح سپینګیري نه وو، ځوانانو عام قیام وروره ښځو نر پسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانۍ یې رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په درېمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود درېمه د ده لپاره یوه تور او نه هیریدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د درېمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایې. خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو، او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستې وه.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا لس کاله روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
که تاسو هم د هوت د درېمې د پاڅون په اړه څه لیدلي او څه اوریدلي وي، نو د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالي شورا د رهبری پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېمې یا د کابل خلکو د پاڅون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا زړه او بې خونده تکراری کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم د دغه شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې عالي شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمیر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوې تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوې غړي دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوې رهبری هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1855 کال د کاپ په درېمه د شپې مهال د کابل خلک خپل بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ او دا ځل کې خلک نور له وژنو او زورونو په تنګ شي، لری نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پېښه نه شي نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن خبریالانو ته وویل چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو پر نښلولو چټک کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکی وایي چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکی ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډغوري په ساحه کې موجود دي، هملته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو لمخې د یک شنبه پورز هم د همدی ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایا زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والی وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
موږ کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په درېمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل. اجرائی ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګېدو له امله یو تن وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن له غرمې مخکې شوې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. او د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخې لاسته راوړنې لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شیبه سباون کاکړ ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام کړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د حکومت اجرائی رئیس وای چې په ننګرهار ولایت کې د کسبګرو د ټولنو د مالیو د زیاتوالي لپاره باید دقت وشي. عبدالعبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د ننګرهار ولایت یو شمېر کسبګرو او صنعتکارانو په دغه ولایت کې د دوی پر اموالو د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کړی دی. ښاغلی عبدالله وای چې پرته له ننګرهار ولایت څخه په هر ولایت کې د قانوني مالیاتو پرته نور مالیات وضع کېږي، په اړه یې باید دقت وشي. د وای د ننګرهار ولایت له استازو سره یې ولیدل او هغوی دغه مسله یاده کړه. البته تر کتنې لاندې ده. هغه مسله دا وه چې مصرفیت یو هدف ټاکي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره پر یو شمېر مالونو مالیه زیاتېږي. چارواکي وایي چې په هر اداره کې د عوایدو د ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره مالیات یو اندازه زیاتېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په څلورم ملي کانفرنس کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وشوې چې په هیواد کې د ښه او باکیفیته تولید مخه ونیسي. د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د صادرات په برخه کې او د سړو خونو د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ټولې موجوده ستونزې چې د کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په څلورم ملي کانفرنس کې یادونه وشوه، د یو پکیج په ډول راټولې او ولسمشر ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د یو شمېر هیوادونو سوداګرو او پانګوالو زړه ښه کړی دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دخونو د نړیوالو اړیکو مسول هاشم رسولی ازادي راډیو ویل چې په هیواد کې د نندرتونونو جوړول او سیمه ایز اسانتیاوی د دې سبب شوی دی چې دغه پنګوال او صنعتکاران په افغانستان کې پنګونه وکړي او خپل شرکتونه ته پراختیا ورکړي. ښاغلی رسولی زیاته کړ چې اوس مهال په هیواد کې 300 ایرانی او د 250 په شاوخه کې ترکی شرکتونه فعالیت کوي. او د کابل په بازار کې افغاني د نیو بهنه اثر سره دا ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 پوله، یو یورو شپږ اوی افغاني یو شل پوله، یو پون ونی وی افغاني یو اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني یو 15 پوله، د امارات یو درهم اتلس افغاني یو 15 پوله، زر ایران تومان 19 افغاني او اوی پوله، او زر پاکستانی کلدار 440 تلويشت افغاني.
زمون غاغل ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اس ام اس اړیکا ل بعد مرغه غیر فعال شوې ده. ل دې کابله ل تاسو بخنه غواړو د دې اړیکې ل بیا فعال دو سره سم به یو ځل بیا د اس ام اس اتسوا اتلس په وسیله د افغانستان د روانو حالاتو په اړه تاسو نظریات تبصره بیا راوخلو او د ازادۍ رادیو ل لارې به خبرې کو. کله چې دا اړیکا بیا فعال شو نو تاسو ته به مونگ احوال درکو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو د شپه زموږ غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار لو د مخام تر او وو رزي د اونې خبريګي د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادۍ رادیو او ری او شپه په شپه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ ل ورستي حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخه او ورپسې د نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغګونه.
درمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامی پتی را برخه کی کلیوالو د خپل شرط لونکو پنیات چې بچی په نشئی مواد روغت نشي اسلامي پولیسو ته پلاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هې ورورا ته اوس په خبرم پويګ او کنه وایم نن دی باندې نو دلی دوه ورځ نه ده
تو گوری او چارا وک زابط صاحب چ خورای می بندیده غیل ما بلی چوگم نلری
چنو میگه خ هر چ چنو میگه
جابر منوم ده
خ جابر اور گورا دا تو اول خلق چ ولال دی دی بندیانو لیدو ته ندی راغلی نور کارون نلری بازا نور مزان خفا کا و مم پلیکا کے سامو درے گئی
او چو کما سلام چنگ بده گوت ترا ولم دا پ دیوال چلی کلی کا کوگنار لمنځ یو نوسو کوگنار به مونږ لمنځ یو سی په کوم خواله شمل چانه پختنه وکم.
اے ورورا تلا نه تلای
نه زه وخت نه لرم کار می عجل دی زم سفر لرم
خو زال شکنه هسی دی وخت زای کوي دلته قانون دی دا څوان زل چې لمخ می دی خو خاطرېږي
تونی سکنه کا شیر نیمیر نیم غواړی در کوم
خلاصه کنه اوس به په خپل خبره پخمانه کم زتا تارم خور کرم
نه نه دومرم خو زه پویګم چې تارم خور نه کنه
زسا ډیر مخه کیګا لار پریک دی موټر ته او خوشی
نه پویګم څه وکم د مشر او سیلانی جواب څه وای
سرباز امرا سور سر وکا
هې دا خو اسلام دی
څه کوي اخوشه
ام دلک می پکړ دی اجازه را
نشته اجازه لری شه
خباسم دای خزای دی تم م پرېدا اخوشه لمخې مې چوز بدې سورې سورې کم
بس دې ستړې شوم اوف
همیرا خیر ری چی دسوی واده دادای لکتا ما جورکا چای ما سور شو
وی خدایا دیو روز تا مو دیر انتظار وو
پریده چه درونه مو یخشی
کاکا راورا دا پیاله چه تا هم خفه نشه
سونه میوشو یو پیاله ماتم را کهی چه بیازم آغا بله کوتی تا ناوی گورم چه تیاره ده که نه
رختیاوی چه دورور واده پا خور خکلی بی
خو شکر می پلور ده
او دخور واده سنگه
دخور واده هم پرور کلی بی اغا سندره ده ندارو دل چوایی دیگو در غاره چارا ما بیرورم که رود بی ماسر جورا شنگ ده پنرو
سابر پیالی طولیشی بیا بای دایری سر راتا وایی خو کاش که زرمینم وای ده احمد واده ده دیره حواسی دلا
اوه کل جامعه هم جوره کرده وی خورا نغلا نو
نکیده نو دیره غم جنه و دلور زوی پولیسو بوتا نپویگم چه بلای ورسار نیولی و نشایی موادو کچه
ده نکاش شایدان رغلل یو چون مشری خزی ورش اغی کوتی تا چه ناوی یوازی ده هی ناجی ناوی تیاره و
اوهو بیغمه و ساده زوم خوری
مون باورشو رازه یاجیری بی بی تروری تم را پاچه ولی ناسته بلو راز بستا دگل ماما زوی وادم بی بیا بزم ناسته ایم
سلام علیکم انجنو
وعلیکم
هی پلوشی ته سمره نا وقت راغلی اوهو سمره کلی شوی ستړی مشی
خیر یوسی ولی ټول داسې غلی ناستی هسته داسه رقم واده دی
اجازه را که خویندو لارا پریگ دی
دیر و بخی خوری مگ بس لناوی ببینه و پختنه لرو نور زو
نازنین خوری تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی
نازنین خوری که تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی او کسو سون زیا جبر وی همون ویلیشی
هو امداسی دا او کنیمی نو وای چی دو مهر او نفس وکیل دی سوک تاکی
مشر رور می عنایت الله
څوک
عنایت الله
موږ لرو استاد پوشا او کار مبارک
مبارک مبارک دې شه دلبر از ما مینه دې زړه سره تاپس مې زړه لکه دې ور ولګې دې الا ورو 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 ګلې نشد نظر وخوا
گلاله ای تماشا دناوی ده داری دو جای بکورا چه سنگه ده ای
خواه هی پلوشی راشتم
خواه باگمی بیر ترازم گلاله ای لکه چه دیواده کم مرکه در تا پایده شوا اخی خسی دوم را در تا کتل
تا پریده تو که پلوشی ما یو سو آوری دل ریختی ها دی
سو دو آوری دل
خسمی سو گاگو آنوری آقا اسلام ریختی ها پولیسی بیواله ای
او کنه انشایی مواد سره اینی ولی و
زما باور نکیه که چه آقا با دستی کار کوی آقا خدا سالک نو
آقا بلا ورز مبلارو ویل چه کسوک ده پوده رو تاریاکو او یو بل نمی هم واخیز که ده آقا قاچاق اکڑی او یا لازر سره ولری ترشل کالا بندی که ده شی
چه؟ وی خدا تسوشو
کم؟ وی وی هی گلاله استا خسترگو که اوخ که دندشوی
اوف خدای توبه اوس می سوکم د سوی نوینی
ولی جانا پس تا که او مجموع بلم راوڑو
تو داری چه ورطه او گورم او یو بلا مجموع هم راوڑه
خواه در راوڑه مای
راوڑه خیروی ای خیروی سی بس دې کوټې پوراش هم خاصه دا غوره در وړاندې کې
تکړه شو ولی جانا چې وا سړه د ډوډۍ لار کې اخیږي
غم مکه وا اکرم خانه ویلی غوړی می اخیستی و زر نه ممکنږي
خیر وزي چې زمنګ د روغتیا غم خو در سره وا چې خو غوړی دی اخیستی دی
او ټول نه زیاد زما د خېګ د قدیر د روغتیا فکر را سره و همداسې د مولوي صاحب
عبد الصابر په قدیر خو لګیږي زړه یې نازک دی بس نه در نه خفه شي
نه نه ولې به خفه کیږم دا خو د خوشحالۍ ځای دی دلته خو خفګان ناروا دی
او رښتیا وایې قدیر خانه نن خو د خوشحالۍ ورځ ده ټول باید خوشحاله اوسي څنګه ملک نواب
هو مولوي صاحب ټول خوشحاله دي خو صابر به له ټولو زیات خوشحاله وي
قدیر خان دې خیر یې سي ټول په دې کار خوشاله کړل چې ولورې وانه خیست
کور دې ودان قدیره کدی دې زوی له واده مخ کې وزورولم هم بیرته دې ډیر خوشاله کړم
بخنه غواړم صابره ته دې ژوندې اوسې مولوی صاحب ستا له برکت وو کنه خو ما سمه لاره نه ونیولې
تم خیر ویسې چې زمونږ خبرې ته دې غوږ ونیوه خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي
رښتیا وایه مولوی صاحب کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي ته اوس ګوره د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت
اوهو دا زم ډیر په خپه شوم دوه ورځې نه کېدلې چې کلی ته راغلی و او بیا په داسې تور ونیول شو
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی بله خوا
هغه ورور یې نه یم خو لا ښه شو چې له بنده راخلاص شو
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو خو دې دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي یو چې راځي بل ورځي
ورونو د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي
هو مولوی صاحب په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښ به بند کړ
بس خیر ویسئ دا به وایو چې خدای مو دې له هر بد عمل او حرام نه وساتي
آمین
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو کنه نور بلا څوک ورسره در په دره کېدل
رښتیا وایي رښتیا وایي
خدای دې نورم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو
ته آمین
الله آمین
ښه سلامه وخت کم پاتې دی زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي
پوښتنې
او خو هر څه به رښتیا وایي
سمه ده صاحب خو زه رښتیا وایم زه بې ګناه یم
دی بیگونایی دعوه هر مجرم کوی خواه سلامه دا کس سوکو چه تا بانده یه دازی وکلی
زی نپیجنم چارم واسب
خیلی پیجنه زکه کلا چه تا آقا ولی ده ولی وار خطا شوی
ما نپیجنده
خانو چه تا نپیجنده غم تا نپیجنده دی غارتیا چه و چه مراغل ایو او تیلتا ولی
اگو دروغ ویل
خیریوسی دروغی ویل
هو
دروغ ویل سمه ده
هو هو
نو دا دروغ ویل ته څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې
هغه به کس غلط کړی و د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي زه څه پوه شم هغه خو وتښتېده
هو معلومداره هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که مونږ هغه نیولی وای خبره حل وه او ته به مونږ ته بېځایه دلایل نه وایې هماغه کس او ملګري به دې حتمن راکې
هغه زما ملګری نه دی ما ته نه دی معلوم
اسلامه ته مه ډارېږه هر څوک چې دی ویښیه دا ستا په ګټه ده حتی کیدای شي په دې کار دې بېګناهي ثابته شي
زه خو بېګناه یم زه په هېڅ نه وم خبر
اوس خو خبر یې هغوی قانون ته په ګوتو ورکړه او موږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه ښه فکر وکړه دوه دقیقې وخت لرې
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دی
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه
ښه صحیده ساتمه صاحب او خدایه جابر خو همدلته پیدا کړم اوس څه وکړم
ګرانو اوریدونکو او په ځانګړې توګه خوشباور ځوانانو ډیر ځله به مو اوریدلی وي چې په پټو سترګو په چا باور مه کوئ ستاسو په نظر د دې نصیحت هدف څه دی او د اسلم د اوسني حالت چې د قاچاقو په تور نیول شوی لامل یې څه دی
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ
په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونی خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې که دا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بده وي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ.
د ما 25 کاله کېږي د ما شاور شهید شوی ده. اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راغله، د ما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښې مې کوي، د اندران مې کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي د موږ ورور دې مړ کړ، مثال ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راځه. زه تې زارم، زه تې څه چاره نه لرم، زه څه به وکړم. د ما هم د زړه نه وکړ، د ما ایوانان به خوار سي، خپله زه خوار سم، زه دې الله را مکرر. او دا خبره که راته کوي، زه تې زارم، چیرته به زلار سم، د ناوې څنګه ته زه نه درېږم. وایي دا کونډه ښځه لرې کوي، د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوې باندې ونه لویږي، دا خو کونډه ده، زه تین خلک بده مني کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیوره ته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي، هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطر لرم چې یو نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یانده کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي، شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو او خبرت شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوې ته کیږي او غته ستنه راخصل کیږي، غوړي ټنده باندې خلونه ویل کیږي، تر دې د پاره چې یعنی هغه قسمت ور سره واوري.
اغلی نیمه هم دا رضایت وی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي.
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې، په چغې ته د یو سمې خزه پسترګه نه کتل کیږي، او هغه د بدشګونه خزه پسترګه کتل کیږي. او انداسي چې مثلا کله دغه ورور واده وي نو هغه چې دغه ناوی راوړي، بیا نو دی ته وایي چې ته مختمه ورده، ته بدشګونه یې اته ما داسې لیدلې چې کله د بام پسترګه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه، چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستیری پرې ونه لویږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي، دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه، د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یوه نجلۍ نوې واده یا نامزاد شي، او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو، او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شو، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړ چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چوند لک په روستو کې تحصیل وکړو پس دا لک د دوی د واده دوره راغله لک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا لک داسې زخمي شو. څه دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې، نو دوی ورته وویل چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو. بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه، بالاخره د دې یو زوی وشو. وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنۍ کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بدشګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په دیگی. خلافات هغه مسائل دی، هغه دودونه دی، هغه کلیشی دی خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی، خپل را پیدا کړی، خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم ده خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانی سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر پل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته پکې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قضیه اهل وي یا د کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان مقصر انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم در تاکل شوی ده شد الله تعالی ده خبول بندگانو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله ده طرف ده ده.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې سوار لسیو ویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.